ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
بیا می هم سلامونه و منی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو کرنې سازمان چارواکي وایي د طالبانو بیلابیلو فرمانونو په تیر څه باندې یو نیم کال کې د خیریه موسسو چارې له سختو ستونزو سره مخ کړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو کرنې سازمان مشر ریچارډ ترینچارډ وایي د 2020 کال د ډسمبر راهیسې د طالبانو څه باندې 133 فرمانونو په افغانستان کې خیریه چارې له سختو ستونزو سره مخامخ کړي دي. هغه د پنجشنبې په ورځ امریکا غږ سره په یوې مرکه کې ویلي و چې له عملیاتي اړخه افغانستان یو ستونزمن ځای دی، خو ښځې یو مهم رول لوبوي. دوی نه یوازې د ټولنې په کچه نورو ښځو ته مرستې، البته بشري مرستې برابروي، بلکې په کورنۍ کچه څاروي ساتي او خپلو کورنیو ته خواړه برابروي. د افغانستان لپاره د خوړو او کرنې سازمان مشر د طالبانو له لورې وروستیو فرمانونو کې په ځانګړي ډول د ښځو پر کار او د نجونو پر زده کړو بندیز ته په اشاره وایي چې دغې چارې په افغانستان کې د بشري عملیاتو لپاره چاپیریال له ننګونو سره مخامخ کړی دی. د هغه خبره په دغه هیواد کې د فزیکي امنیت د خو کېدو سره سره د خوراکي توکو ناامني موجوده ده. دا په داسې حال کې ده چې نن د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP ویلي و چې له دوی سره د خوراکي توکو زیرمې مخ پر خلاصېدو دي. نن په پروګرام کې په همدې موضوعاتو خبرې کوو. د سوداګرۍ د خونې لومړی مرستیال محمد یونس مومند، د اقتصادي چارو شنونکی ازرق شافیزي، د بشري حقونو په ابو الاحرار رامسپور او د سیاسي چارو شنونکی چې د طالبانو پلوي دی داوود مایر سره په خبرونه کې دي. تاسې ټولو قدرمنو ته ستړي مشي وایم، په خیر راغلي. رابشو حافظي صاحب نه به پیل کړو، که حافظي صاحب را سره په پراونه کې وصل کې. فکر کوم چې حافظي صاحب په خبرونه کې نشته ده، یوازې تر اوسه پورې موږ سره مایار صاحب او رامسپور صاحب وصل دي. رامسپور صاحب، که په دې پیل کړو چې اوس مهال په افغانستان کې د فقر موضوع ډیر یادیږي. نړیوال سازمانونه چې ټول راپورونه ورکوي وایي چې په افغانستان کې نږدې 98% او ځینې سازمانونه وایي چې له 98% ورپورته افغانان د فقر لاندې ژوند کوي. دوی فقیر دي او 28 میلیونه خلک کافي اندازه خوړو ته لاسرسی نه لري، په دې کې ماشومان او هغه میندې هم شامل دي چې دوی کوچنیانو ته شیدې ورکوي. خوارځواکي هم یوه له ستونزو ده چې په دې وروستیو کې ډېر ورباندې نړیوال سازمانونه راپورونه ورکوي. په ټوله کې دغه راپورونه چې د افغانستان په اړه د فقر او د بشري وضعیت په اړه ورکول کېږي، څومره د عیني ژوند سره چې په افغانستان کې عملا خلک یې وستیروي هغه اړخ لګوي، او دا واقعیت دی چې څه شو د سازمانونه وایي عملا په افغانستان کې روان دي؟
سلامونه او نیکی هیلی تاسو ته او درنو میلمنو ته او همدارنګه د رادیو درنو اوریدونکو ته. د بین المللي سازمانونو یو دنده همدا ده، خصوصا د بشري کومکونو او د بشري حقونو په ارتباط چې خپل سیلنه وکي او گزارشات وړاندې کړي او د دنیاوالو څخه د کومکونو اپیل وکي، خصوصا هغه هیوادونو لپاره چې دوی جګړه ځپلې هیوادونه دي یا د طبیعي آفاتو او فقر سره لاس او ګریوان دي. خو متاسفانه چې افغانستان هم یو له دغو هیوادونو څخه دي چې لکه څنګه چې موږ او تاسو ولید په تېر دوو کالو کې له داسې مشکلاتو سره مخ دي. دا راپورتونه خود دوی دنده دي. یو پاتې کېږي د افغانستان واقعي وضعیت. واقعي وضعیت هم د راپورونو چې ورکول کېږي د هغې نه لري نه ده، په دې معنا چې که چېرې موږ او تاسو د میډیا څخه یې گزارشونه واخلو، نو ټول خلک له فقر، له بیکارۍ او بېوزلۍ څخه شکایتونه لري، او همدارنګه د ماشومانو په منځ کې د سوې تغذیې کچه ډېره لوړه شوې ده، او د تغذیې کچه هم ډېر ټیټ ده. په دې معنا چې هغه کوم لازم غذایی مواد چې او انسان ورته ضرورت لري په اسانه توګه افغانانو ته نه میلاویږي. نو په دې اساس په دې کې شک نشته چې افغانستان خلک د خوړو مشکلات سره مخامخ دي، د فقر سره مشکلات سره مخامخ دي، او ماشومان د سوې تغذیې سره مخامخ دي. په دې اساس دا راپورونه په دې کې کوم شک او تردید نه لیدل کېږي.
مننه رامسپور صاحب، په بیرته به تاسو سره وګرځم. مایر صاحب، تاسو ته راځم. تاسو په افغانستان کې از وضعیت له نږدې څاري، تاسو د دغه راپورونو په اړه څه وایست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خوره کې تاسو ته سلام او ملمنو ته او ټول اوردن ته سلامونه وړاندې کوم. او د سوال پاک لا وای توای مچ په سیاست کې وای استلاده په نو ده شکنجه خاموش دا به تعریف کې علما د سوای چې د سیو حالت وای چې د منفی خبرونو ته دغه پخش کول او دغه انعکاس زنه پیغام شه د سازمانونو چې دوی اهداف چی شې دی په دې نو د دې مسایلو کې چې هدف حمایت وي خو خپل وظیفه دی په د افغانستان د ارزښونو او د کلتور مطابق مختوزي او کچېر سیاسي استفاده ده نو دا په کوم معیار باندې دوی د تشخیص کوي د مثال په ډول افغانستان یو روب انکشاف مملکت ده او د افغانستان خلک چې دی د جامعه چې ده د ترنشین جامعه او یو د افغانستان یعنی د خلک په درو کې ژوند کوي درو خلک ځان ته مشخصات لري د مشخصات د جملې څخه یو د دوی صبر بودن دی د ډیر صبر خلک اول مسله دا چې دوی طبیعت ته وابسته دي او د دوی د ضرورت چې دي د ډیر هغه د طبیعت نه اخستل کیږي او دا د دې درې خلک یعنی مجموعه په ټول نړۍ کې کوم خلک چې په درو کې اوسې دا متوکل دي صبر متوکل او دا هغه د طبیعت ته وابسته دي د دوی د ضرورتونه چې دي د ابتدایي د دې طبیعت نه اخلي وسته کچیر موږ دی امریکایي سره او افغان مقایسه کوم مثلا کچیر موږ امریکا کې برق ته کو بحران مستر دي کچیر انټرنیټ څخه تشي بحران مستر دي حال دا چې کچیر انټرنیټ او برق په دغه درنشي روان دي موږ ته کو د خلک اثر خبريږي نو زه په دې باور سم چې یو اندازه به دا مسائل واقعي وي ځکه د ما یو لسانس په اقتصاد کې ده هغه یو بود چې غواړي به په دې باندې خبره وکړي زه فکر کوم سازمانونه هم دغه یعنی دوی هغه فلسفه وجودی چه ده د دوی هغه سیاسی استفاده د دې مسایل نه ده
یعنی په ټوله کې تاسو په افغانستان کې فقر نشته ده او د سازمانونو د نور اهداف لپاره یا د سیاسي اهداف لپاره د راپورونه چمتو کوي
بس کچری اقتصادي مسالې ته وړو باید رشي ته لاړ شو افغانستان یو روب انکشاف مملکت روب انکشاف مملکت مشخصه لري د لو روب انکشاف هغه ته مشخصه د دوه مملکت د دادا چې د خت زهسته هم په جامعه کې کمی بله مشخصه ده دا د چې دګ بیکاری حاکم
یعنی کپټوله کې
نور او فقر حاکم دی عاید سره نه کی
کپټوله کې مشخصا درته وای چې یعنی دغه سازمانونو چې کوم راپورونه ورکوي اوس مهال چې وای 98 سلنه افغانان فقیر دي او 28 میلیونه خوړه نه لري کافی اندازه خوړه نه لري چې دوی وخوري یعنی دغه راپورونه یوازې د سیاسي موخې لپاره ورکول کیږي چې افغانستان کې وضعیت هم داسې ده
ګور خلک د سیاسي مسایلو سره باید عادلانه برخورد وکړو هغه سیاسي تقوا باید په نظر کې ونیس دا نشم کولای چې د لپاره شې د خپل نظام یا مثلا د امارات نه دفاع لپاره دروغ وایم خپل شخصیت د سوال اندر اولم ګورې دوی بارها څو ځله دا مسایل په دوه کلمه کې مطرح کړي چې جمع ډیر سخت او دلته تلفات مې سره زی هغه وخت هم په رسانه کې ما ویل چې افغانستان کې وضعیت د ستدا چې د نه خوراک نه وسوک مړ نه شي ان شاء الله خود خوراک نه ډیر کسان مړ کیږي مختار سیاو نمونه با وجود د سیستم را تبلیغات وشو یعنی د دې هغه ونه لیدل چې څوک د لوګ نه خو نه خاصه ورته مشکلات جوړ شي وي زنه د ماشومان د خروش مسائل مطرح شو
آیا دغه مسائل مانی خو مایر سپ تاسو مخکې مشوره وکړه چې دغه درو خلک ځینی مشخصات لري او د برق او انټرنیټ موضوع ته مو اشاره وکړه فکر نه کوي چې په یوشتمه پیړۍ کې افغانان د دې وړ دي لکه څنګه چې امریکایان ژوند کوي دوی هم ماس ژوند ولري یا کنه دوی ټول مرامداسي ام دومره دی ولري چې وخوري او دولګین مړنه شي
د ما دا بس په دې معنی نه و چې د انکشاف او یا درشت هغه مخالف کمه دا ته مراحل باید وشي په هر حال او دا مسایل باید تدریج ډول وشي او مسله دا چې د دغه وضعیت سیاسي استفاده از دې مخالفه او یعنی افغانستان په دې بحران کې کوم وزیر خان کې چې د نظام مربوط ده مثلا د نرخ کنټرول په شکل د نرخ کنټرول شوی نسبت ټول منطقې ته هم د ایران سره مقایسه شو کړي پاکستان سره افغانستان مقایسه شي یعنی دلته وضعیت کړه کچیر د اثر کنټرول وي خو نه اول خبره کوي کچیر د تورم مسلې تاثیر نظام کې
په دلته دلته یو بل مسله شته چې روسه په ور باندې خبرې وکړه چې تر هغه چې موږ راپورونه درلودل ویل کیږي هغه ډالر چې په میاشت کې وزلي د افغانستان بانک ته یا د نور بانکونو ته شریم راست په نوم باندې راځي دوی د افغانۍ په ثبات کې ډیره مرسته کړې ده مننه معیار صاحب کور ودان تاسو ته بیرته وګرځم زموږ بل قدرمن ملما زرخ شافیزی هم را سره وصل شوې دی حافظی صاحب تاسو ستړي مشه په خیر اغلی تاسو راته وای په افغانستان کې د غراپورونه چې سازمانونه ورکید د ملګرو ملتونو د سازمان د مختلفو څانګو په شمول نور هیوادونه هم اندېښنه څرګند کړي ده چې په افغانستان کې بشري وضعیت ښه نه دی او افغانان فقیر دي، دوی بشري مرستو ته اړتیا لري. د غره پورونه او د افغانستان عیني واقعیت څومره سره اړخ لګوي او واقعیت دي چې په افغانستان کې داسې یو څه روان دي؟
سلامونه اونیکی هیلی تاسو ته، درنو همکارانو، همدارنګ ګران درنو میلمنو او همدارنګ د ازادي د رادیو محترم اوریدونکو ته سلامونه اونیکی هیلی تقدیموم. هم متاسفانه دا یو برسیره واقعیت دی چې افغانستان یو صفات هیواد ده، مخکنی اقتصادي رونق هم شتون درلودل، دا د خارجیانو د شتون په دلیل او د دې د بیسارې مرستې پر بنسټ و چې یو کاذب اقتصادي ودې برېښېدل ولې دا واقعي نه و. او متاسفانه هغه مرستې چې قطع شوې، هغه خارجي قواوې چې د افغانستان څخه ووتل او خپل خدمات بیا د افغانستان د مارکیټ څخه وانخیستل، یو اقتصادي رکود رامنځته شو. مخکې هم که ستاسو پام وي، دا پخوانی رئیس جمهور په خپله ویلي وو چې که چیرې موږ د $2 کرخه د فقر ونیسو، 90% د افغانستان د خلک تر فقر لاندې ژوند کوي. او دا 90% بیا وروسته چې هغه مصنوعي رونق هم له بینه لاړ، 90% اوس وایي، خو زه ارقامو سره ډېر موافق نه یم، ځکه چې دسته سم احصایې هلته شتون نه لري او داسې ریسرچونه چې دي اکثرا سندی ډیر ژور نه وي. اما په هر صورت فقر شتون لري، زمون تولید ناخالص ملي ډیر لږ دی د نور په پرتله، مثلا د ایران په پرتله، د ترکیه په پرتله، د ګاونډي هیواد پاکستان او چین خو لا پرې ده، زمونږ ګاونډي دي او منځنۍ ایشیا هیوادونه چې وړي هیوادونه دي، تر ټولو څخه موږ وروسته پاتې یو. او دا د دې معنا لري چې افغانستان متاسفانه په یو بد اقتصادي حالت کې قرار لري.
ساسې پان باندې دغه وضعیت یوازې اوس نه رامنځته شوی، له دې وړاندې هم وو او اوس پسې لا نور هم وخیم شوی دی.
بله، همدغسې دی متاسفانه. ما مخکې هم دا ویلي وو د په شورای عالي اقتصادي کې، په کمیټې اقتصادي شورای وزیرانو کې، ما دا ټول مسائل د سکتور خصوصي په استازیتوب هلته ویلي وو چې د افغانستان یو بسیا او خودکفا اقتصاد نه لري او د اقتصاد د جوړولو لپاره وړاندیزونه ترسره کړل. هلته په نوم د مؤلفه رشد اقتصادي در افغانستان تقریبا بشپړ یو کتاب و چې هلته وړاندې شو محترم ولسمشرانو ته او نور لوړ پوړي چارواکي لکه وزیر صاحبان ته ورک شو. متاسفانه دوی ویل چې دا مرستې به جاري وي، داسې ګمان کول افغانستان به هیڅ وخت د خارجي مرستو څخه تش نه وي. او متاسفانه دا ناورین رامنځته شو.
مننه، مننه حافظ صاحب کور ودان. ور بشو رامسپور صاحب ته، رامسپور صاحب سره شته ده. رامسپور صاحب، که تاسو راته وایي دا وضعیت لکه څنګه چې معیار صاحب یادونه وکړه او همدارنګه حافظي صاحب یادونه وکړه، په افغانستان کې فقر له دې وړاندې و، اوس لا پسې دا وضعیت نور بدتر شوی دی، ستاسو په اند باندې دا چې وضعیت نورم کړکېچن شوی دی، تاسو وضعیت له نږدې څارئ، طالبانو په دغې برخه کې چې د افغانان په پښو ودرېږي یا حداقل یو څه دوی پرمختګ وکړي یا د دوی هغه د ژوند لومړنۍ چارې دوی خپله پوره کړي، ستاسو په اند باندې حکومت یې څه کړي دي؟
متاسفانه هغه رقم چې مخکې حافظي صاحب اشاره ورته وکړل، اقتصادي حالت خو داسې یو مسله ده چې هغې کې همکاري ډېر مهم ده، بین المللي همکاري، منطقوي همکاري او د خلکو پارټیسپیشن او مشارکت. خو متاسفانه افغانستان کې نن سبا بین المللي اړیکې مثلا شکېدلې دي، نړیوال دغه موجوده حاکمیت په رسمیت نه پیژني، بانکونه تر تعذیرات لاندې دي، بېوزلي، بیکاري دي. خپله د UNDP رپورټ چې خپور شو تېر کال او سږ کال، دا ښیي چې پسلګونو زره شغل او وظایف له افغانستان څخه حذف شوي دي او خلک بیکاره دي. نو په دې اساس موږ واقعا تر یو ډېر اقتصادي بحران باندې راغلي په افغانستان کې، او په دغه بحران کې باید یعنی داسې جوته ګامونه اخیستل شوی وای د حکومت لخوا، د چارواکو لخوا، خو متاسفانه موږ دغه شی نه ګورو تر اوسه، ځکه چې د بین المللي اړیکې له کبله او د بین المللي مشروعیت د نه درلودو له کبله افغانستان تر فشار لاندې دي، او په دغسې یو حالت کې سرمایه ګذاري هم ډېر ستونزمن دي، او څوک دا جرات نه کوي چې افغانستان ته راشي او خپل پیسې هلته سرمایه ګذاري وکړي. نو په دې اساس دغه بحران تر اوسه دوام کړی ده او بیا هم دوام وکړي. که چیرې په دې کې لازم ګامونه واخیستل سي، یو سلسله اقدامات وسي، قوانین بیرته ژوندی سي، یا یو حقوقي تعریف د موجوده اقتصادي حالت، موجوده اقتصادي نظام څخه باید ولاندې سي، د خلکو مشارکت لا جذب شي، تعزیرات له افغانستان څخه حذف شي، افغانستان د تعزیرات څخه ووزي، او دغه موجوده حاکمیت خپل خلکو سره او نړیوالو سره په یو آشتي کې خپل موقعیت ترلاسه کړي، نو کیدای شي چې بیا یو څه امیدواري پیدا شي. خو په موجوده حالت کې متاسفانه موږ بین المللي کومکونو ته، خصوصا د بشردوستانه کومکونو ته، ډیر اړ یو، ډیر محتاج یو، او متاسفانه په دغه عرصه کې د اسلامي هیوادونو کچه هم ډیر ټیټه ده. یوازې هغه غربي هیوادونه دي چې نن سبا افغانستان سره مرستې کوي. تاسو وګورئ عربستان په میلیاردو ډالر اسلحه اخلي، اما د افغانستان د بېوزلو خلکو سره د هغه مرستې ډیر ټیټه ده، یا نور ګاونډي هیوادونه. نو په دې اساس موږ واقعا د یو بحران سره مواجه یو.
حافظ صاحب، په بخښنې سره، مسپور صاحب، تاسو مخکې اشاره وکړه چې که تعزیرونه لرې شي یا نورې حل لارې پیدا شي، په اوسنیو شرایطو کې بیا د دې امکانات وینئ چې دغه حل لارې چې تاسو وړاندې کړې په دې باندې یو څه سوچ کړي نړیوال، یا کوم کسان چې غواړي سرمایه ګذاري وکړي دوی زړه ښه کې افغانستان ته ورشي، تاسو کوم حل لار شته؟
د حل لارې خو ټول سیاسي اقدامات پورې اړه لري، چې سیاسي اقدامات ورته ونیول شي د موجوده چارواکو لخوا. خو متاسفانه حداقل دغه بشري مرستو په ارتباط چې موږ او تاسو دقت وکړو، په دې کې موږ او تاسو یو سلسله موانع نن سبا ګورو، او د دبلیو اف پی رپورت هم دا ښیي چې دغه موانع له کبله د بشري کومکونه نن سبا افغانستان خلکو ته نه رسیږي، په دې کې ستونزه ده. دغه بشري کومکونه طبعا دوه اړخ لري. یو اړخ دا دی چې بین المللي مرستې باید افغانستان سره وسي. دا بین المللي مرستې چې مثلا ملګرو ملتونو غوښتي وو 15 میلیارد ډالر پورې وو، اوس دغه مثلا تر آینده کال لپاره 1 میلیارد ډالر پورې، څه کم 1 میلیارد ډالر پورې بیا ضرورت ده. په دې کې مثلا نړیوال باید همکار وسي. بیا دومه مسله په دې کې داخلي مشکلات دي. داخلي مشکلات هغه پالیسیګان دي، هغه سیاستونه دي چې مثلا د موجوده چارواکو لخوا مطرح شوي دي، او هغه د عمل شوي دي چې دغه بشري کومکونه په لازمه طریقه هغه کسانو ته چې دوی محتاج دوی ته ونه رسیږي. تاسو فکر وکړئ چې دغه بشري کومکونه حداقل سلور برخه لري. یو برخه دغه احصایه ده، دغه تشخیص ده، دغه سروي ده، دغه پلان گذاری ده، د ټول په یو برخه کې راځي. په دې کې خزه او نارینه دواړه باید ونده واخلي. سره کم یو کورنۍ سروي وسی، پرته له دې چې یو خزه یو سروي ور البته اشتراک وکړي او دغه څخه اعداد او ارقام ټول کړي. په دوه مرحله کې فندریزینګ ده. په دغه فندریزینګ او په دغه کومکونو دراتولولو کې په دې کې بین المللي جوامع نه او خزه دواړه مشارکت کوي. بین المللي سازمانونه خپل قوانین باندې متکی دي. ګوره تاسو دریمه مرحله پلان گذاری ده. د پلان گذاری په مرحله کې په بین المللي سازمانونو کې نر او خزه دواړه باندې اخلي. په څلورمه مرحله چې هغه لوجستیکی مرحله ده، چې هغه د تهیه، د ذخیره، د انتقال او د توزیع مراحل ده، په دغه تور مراحلو کې پراته کېدای شي په انتقال کې خزه چندان ونده وانخلي. په افغانستان کې هم په بهرنۍ هیوادونو کې په انتقالاتو کې هم خزه ګډون لري، په توزیع کې هم ګډون لري. نو پرته له دغه د ښځو او نارینه وو د ګډون څخه سره هم دا کومکونه خلکو ته ورسیږي او دغه مرحله عملي شي.
مننه. کور ودان د ښځو ګډون ته به وروسته راشو. دې موضوع ته مایر صاحب، تاسو ته راځم. تاسو په افغانستان کې یاست، عملا نو دغه وضعیت ګوري، د طالبانو په حکومت کې هم دغه حالت لنیزدې څاري. دوی عملا د دغه فقر د لمنځه وړلو لپاره، که څه تاسو له دې موضوع سره ډیر موافق نه یاست، څه کار کړی دی؟
خوره که کوم وظیفه خانگی شد طالبان و مربوط ده، از پسفت ده ولی دوین که شده وضعیت ده گورم، یعنی ده افغانستان پا ده چون ده شده ده ما جوانده پا ده چون ده وقت که شده گورم ده اقدا، یعنی یو بیسار اقدام ده. مثال پر دول کوم کارون شده دوی کردی شده یو ریکارد ده، یعنی ده افغانستان پا تاریخ که هم ده غوز ده کابل او قندار سرک بانده عملا د داخلی شرکت په واسطه چې دا هم اشتغال زایی ده او هم یو بنیادی کار ده، 500 کیلومتر سرک باندې عملا کار شروع ده. هرات او غور سرک چې 350 کیلومتر ده، په دې باندې عملا کار شروع ده. د قندار او اروزګان 100 کیلومتر سرک ده، دې باندې عملا کار شروع ده. او همدارنګه د
سالنگونو چې د تونل په شمول 8 کیلومتر چې دا ډېر ستراتیژیک موقعیت ده چې دا معادل تقریبا 300 کیلومتر کېږي ځکه دې موقعیت لګښت باندې ده کارشناسان دا مسله معلومه ده د په داخلي بودیجه د معدنو په بدل کې داخلي شرکت ته پکرا ورکړ شوی ده او یعنی لبدل په شکل ورکړ شوی ده د باندې عملا کار شروع ده د خپل مشغول زایید هم بنیادی کار ده د خوشکپی کانال باندې چې یعنی اند داوود خان د وخت نه د پلان او دومره حکومتونه تیر شول په یو کې د توانایي نه و چې دا د تدبیر کې څومره خندونه ورته جوړ شول څومره تبلیغات د مقابل کې وشول او طالبان اول فاس دغه اخلاص کو دوهم فاس باندې عملا کار شروع ده د نرخونو او د کیفیت د کنټرول په برخه کې ما مخکې ویلې چې منطقه کې اوله خبره کوي د تورم په برخه کې چې 8% او 3.5% تورم دې تر راټیټ شوی ده نو همدارنګه د امنیت په برخه کې تاسو مخکې ویلې چې سرمایه گذاری افغانستان کې کیږي کنه کیږي سرمایه گذار افغانستان کې یو هیواد کې چی ضرورت لري امنیت کې چې اختطاف نشي او زوی اختطاف نشي فضا ورته مساعد شي امنیت تامین ده او همدارنګه په د جنایي جرایمو سطح چې تا 80% پورې د شوې ده کیټه شوې ده یم بلس افغانستان کې شپه ورځ کولای شي ټول افغانستان کې داخلی و خارجی ادبا چکر وی بده که یعنی اگه سازمانم چه بین ملی سازمانم چه دیده سر موافق دی خب فضا خود سرمایه گذاری تعمل افغانستان که جوره شوه یو تعداد موانعی دی چه اگه بین ملی دی مخی ورونم در مسئله یاد کلا اگه یعنی اگه بحرینی مایرس
مخیل دینه چه نریوال و بندیزونو تلال شو تاسی ده کار یاد ونه وکړه او د امنیت یاد ونه وکړه ځوانانو ته د سړکونو مچیات کړی کې خلکو ته د کار زمينه برابر شوه خو موږ عملا پراپورونو کې او خبرونو کې د مسایل لرو چې افغانستان ځوانان تختی ترکیه تازه د ترکیه په وضعیت کې حالت دوی نیول کیږي ټکول کیږي بیا کورنې پیسې غوښتل کیږي یا همداسې ایران ته روان دي پسلها او افغانان حالت زی په ټوله کې زیاتره ځوانان چې هغه د کار نیرو د دوی روان دي په کشتګانو کې ډوبېږي ک دومره کار شته په افغانستان کې ولې دغه ځوانان چې بیا له افغانستانه تختی دغه ته ولې کار نه ورکول کیږي چې دوی او دوه پو پسې دومره وهل ټکولم خوري او په دریابونو کې مغر کیږي او په کوردننه تاسو پروژې شته او دوی ورن روان دي ولې
تاسو سوال دوه بوده درلودل یو د بیکاری پاکله یو د مهاجرتونو پاکله او دوه جالب بخښنه دي کله بیکاری پاکله وایو چې مقصود ډول بیکاری لري یو بیکاری هغه چې موسمی وي مثلا یو دهقان د پجمی کې ورته کار نشته او اواز خوشی بیا د بیرته کار کوي یو نو بیکاری هغه ته بیکاری د جنگ نه ورسته یعنی کوم هواد کې جنگ شروع وي البته د بیکاری عامل وي د خپل د جنگ او یو بحران وی یا مثلا په هواد کې کورونا راشي او مرض راشي او طبيعي پیښه وشي تلته یو بیکاری ایجاد شي یا یو هواد د جنگ نه د وټلو په حالت کې او تحول راشي په هواد کې افغانستان ګوره دغه اکثریت دغه مشکلات لري چې دلته یعنی باید بیکاری او کڅو لري او د مهاجرتونو په برخه کې موږ په ایران کې 15 میلیونه مهاجر درلودل
ما یې سم خپل ځواب تر لاسه نه کړو مشخصا دارته وای چې اوس مهال په افغانستان کې خو امنیت شته تاسو یادونه وکړه د کار زمينه شته په سړکونو کار روان د ځوانانو ته د کار زمينه شته د ځوانان بیا ولې د تاسو له لاسه وځي ولې بیا په دریابونو کې غره کیږي مهاجرت یې کوونه ګوري وازی بیکاری راوخلی ولې دوی د افغانستان نه تختی چکاشتا امنیتشتا
فیزیکشتا هرڅشتا د اولې دوی روان دي تاسو د پښتنې دوام برخه ده 15 میلیونه مهاجرینو په ایران کې لرو په پاکستان کې لرو 6 میلیونه په ایران کې او دا په دې سره لوخت کولو کې مته تللی دي آیا د څه کوم سروي شته چې د تعداد چې په ایران کې 15 میلیونه د افغانستان د جمهوریت د سقوط نه مخکې تللی وو دغه رقم 6 میلیونه ته تللی وی دا ول په 15 میلیونه کې دا کچیر مهاجرتون په دې حد زیات دي زه وایم ولې یو بوت
خو دغه کښته چې اولا په یونان کې دوبېږي دي چې د افغانانو لیست راځي بلغاریا کې چې کم ځوانان وژل شوی وو هغه جسدونه کابل ته انتقال شول د خو ټوله معلومات
بالکل تاسو په ارقام باندې راګی زه تاسو په تدی باندې راګی غواکنه
یعنی دا ارقام نه دا به ارقام نه وروزو یوازې په دې ته تم شو یو یو کس کرا واخلو بلغاریا کې هغه افغانان چې وجل شي او هغه ټول ځوانانو په قچقې لارو بهر ته روان و او خاطی ځانو نه رسول ک په یونان کې کې ډوب شو کښته او ته وګورو دوی هم ځوانانو ک په افغانستان کې داسې امنیت شته او دغه ځوانان ته د کار زمينه شته از ما سوال دا چې ولی بیا دوی د طالب چارواکو د حکومت لګوتو وزي داسې یو کاري نیرو چې دوی د کار کولو توان لري او بل اخر په دغه لارو کې د میان خوراک کې
ما د بیکاری عامل مخکولي او عامل چې دا بیکاری ټول په افغانستان کې دا عامل شته دي او دا باعث دی شوی چې د بیکاری نرخ افغانستان کې مخ پورته شي او یو غټ عامل د دې دا و چې د خارجي نورو افغانستان کې و او کچېره مثلا درې لکه امریکایان افغانستان کې دغه بدل کې درې لکه افغانان دغه سره مصروف دي اقتصادي نگانه ګورته یو فاجعه ده دا مثلا د اشغال زایی نه ده دا یو کاذب اشغال زایی ده چې دوی د وټل سره دلته بیکاری من سره غلا ده خلاف بون باید مخ نه ده کړی وای دا د سن نشتن افغانستان کې هم د اوس کده آلمان امریکایان وزي اما خار کې چې آلمان وزيږي اما امریکایان وزيږي د آلمان ما خار د رکوت سره مخامخي کاش بخت افغانستان کې یعنی ته دې اندازې پورې دا مسله شدید نه و زده دې تایید نکوم چې افغانستان کې بیکاری نشه ځکه د روبل کشاف مملکو غټ مشخصه بیکاری ده یعنی دا باید وی یعنی کچیر افغانستان که د بیکاری مسله حل ویده په دې معنا چې افغانستان یو پیشرفته هیواد نه افغانستان د اقتصادي نگانه یو روبل کشاک واده او بیکاری دې هغه دا یو عامل ده زه دا وایم چې یعنی د نظام مربوط چې کوم وظیفه خانگی و نظام هغه په ښه شکل هغه تامین کړی ده او نور عوامل نړیوال دې مسایل کچیر حل ان شاء الله نور کچه د بیکاری به فقطش
مننه کور ودان کور ودان ژوندې وسی حافظی سپ تاسو تر اعظم ک تاسو مرته همدا پوښتنه جواب کړی مخکې ماری مایار سپ یادونه وکړه چې د امریکایانو شتون سره زیاتره ځوانان ته کار پیدا شوی وو او کله چې دوی وسل د ځوانانو خپلې دندې له لاسه ورکړي او دوی د سړکونو موضوع هم یاد کړ په خو د سړکونو باندې کار نه کید د امنیت د نشټون لوجنه او هلته همیشه به جګړه و د غلارو باندې لپخانه کڅ کار شوی و ډیر کم و خو دغه کار روان ده دوی ول چې دلته اشتغال زای شوی ده کچره دا یو بل بدیل کیدلای شي بیا هم زم دې موضوع باندې تاکید کوم او د معیار صاحب خبر یادوم کچره افغانستان کې امنیت شته ول ځوانان تختی ول دوی په افغانستان کې کار نه کوي چې د اقل افغانستان سره پرمختګ وکړي او د فقر کچره ختاش شي
د څه چې د پنګاونې لپاره یا د کار موندل لپاره یوازې امنیت کافی نه دی د امنیت تر څنګ مسؤلیت ضرورت شته کار ځای ته ضرورت شته اقتصادي زمینې ته ضرورت شته یو سیاسي مشروع مقتدر بستر ته ضرورت شته او دا چې ډېر خلک له افغانستان وتلي دي په دا تېر څه کم دوه کاله کې دا خو برسېره خبره ده د مثال په توګه یوازې دا بینالیت کلونه دا چې 1.5 میلیون ځوانان چې اکثرا تعلیم یافته خلک دی وتلي دي مخکې چې دا خلک کډوال کېدل هغوی عادي خلک ول اکثرا بزګران وو یا شپانه وو یا نور خلک اوس هغه خلک چې هغه تحصیل یافته خلک دي مخصوصا امریکایي تشیزي اکثرا لیسانس او ماستر دي نو په دې خاطر باندې دا ناورین روانه ده او زما له نظره د مشکل د رفع کولو لپاره په اول ګام کې باید موږ مشکل په رسمیت وپیژنو باید دا ومنو چې په افغانستان کې ناورین شته په افغانستان کې مشکلات شته وروسته پاتې والی شته او موږ باید د رفع کولو لپاره ور ودانګو که چیرې وایو چې دا ټول شیان ګل ګلزار دي دا ځان ته دوکه ورکول دی زه د دې په لوی نیم زه حقایق باید ووایم مخکې هم باید ویلي اوسم دا سړک چې جوړېږي د پخوانی حکومت او اوسنی حکومت که پرتله کړو فرق په دې دی چې دوی په داخلي منابعو باندې متکي خلک دي امکان لري چې د دوی کړه وړه د پخوا په پرتله ښه وي په دغه برخه کې مثلا امنیت د پخوا په پرتله ټینګ ده فساد کچې جراتي شوې دي نو نور مسائل چې دا یو ستر بدلون راغلي دي ځینې خېګنې شتون لري ولی ډیر بیا ناورینونه هم ورسره دي. د مثال په توګه بینالمللي مرستې افغانستان سره قطع ده. د انکشافي بودجې لپاره یو سنت هم افغانستان ته نه دي ورکړل شوي دي. او په عین زمان کې زمونږ بانکي سیستم په بد حالت کې قرار لري. او په عین زمان کې یعنی افغان حکومت په هیڅ بینالمللي دګر کې نشي کولای چې د وطن د خلکو څخه دفاع وکړي، ځکه چې په رسمي توګه پیژندل شوي. حتی ډېر نږدې ملګري یې دوی لکه پاکستان هم تر اوسه پورې اوسنۍ دولت په رسمي نه دي پیژندلي. او دا چې افغانستان ډېر منځوي پاتې شي او خپل مشروع امکانات څخه بې برخه پاتې شي.
حافظ صاحب، نړیوال تل راپورونه ورکوي چې په افغانستان کې فقر ده او خلک خواړه کافي نه لري. ولې دغه موانع چې تاسو اوس یاده کړه چې نړیوال مشروعیت چې دوی وکولی شي په نړیوالو سټیجونو کې له ځانه دفاع وکړي او بالاخره حکومت یې په رسمیت وپیژندل شي، په دې برخه کې ولې بیا نړیوال څه نه کوي چې حداقل هغه فقر کچه افغانستان کې ورسره راکمه شي که دوی نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي؟
دا څه دي چې دا بینالمللي مناسبات یو ون وی سټریټ نه دی، یو طرفه جاده نه ده. دا په دې کې تګ او راتګ وي. ځینې معیارونه او ځینې شرایط چې د منشور ملل متحد او بینالمللي کنوانسیونونو کې او په اعلامي جهاني حقوق بشر کې اته درج شوي دي او د ملل متحد اعضاوې دا ټول دا منلي دي، باید حکومتونه چې په خپله هم مثلا د افغانستان حکومت د ملل متحد پخوانی غړي دي، دا باید دا شیان چې دوی بینالمللي معیارونه دي دا باید په پام کې ونیسي او ځینې تخطیونه کې مثلا بشپړ حقوق د ښځو یا بشري حقونه دا شیان باید په هغه معیارونه، نه په زموږ قبیلهي معیارونه یا مثلا ولسي معیارونه یا کلیوالي معیارونه، بلکې په بینالمللي کچه چې هغه حقوق بین الدول ورته وایي په هغه معیارونه کې باید مراعات شي، تر څو چې دا نه کېږي دا خپله یو خم دی. نو بل دا چې ځینې نور معیارونه چې بینالمللي ټولنې وار وار ویلي دي دا چې دا منطقي دي او موږ ته د قبول وړ دي که نه دي، اما دا اصول دی، دا اصول باید موږ مراعات کړو. که یې ونه کړو خو دوی خپل بیا هغه په رسمیت نه پیژني او خپل د امکاناتو څخه زموږ پر ضد ګټه پورته کوي. نو د دولتونو وظیفه دغه دي چې خپل خلکو ته سهولتونه برابر کړي، د اقتصادي ودې شرایط برابر کړي ورته، او ډیر نور کارونه باید وکړي، تسهیلات فراهم کړي ورته. نو که تاسو پوهیږئ چې د دولتونو د مشروعیت یو بنسټ دا دی چې څومره د فقر پر ضد او د رفاه او پرمختګ لپاره دوی زمينه سازي کوي.
حافظ صاحب، معیار صاحب یادونه وکړه چې د طالبانو حکومت په دې برخه کې خپله کارخانګي کړې ده، یعنی یو څه هغوی خپل مسؤلیت رفع کړی. ای واقعا هم داسې ده چې هغوی د افغان ولس په حق کې ځینې خپل مسؤلیتونه رفع کړي دي که نه هغوی لا مسؤل دي په دې برخه کې چې په نړیواله کچه د افغانانو مدافع اوسي؟
زه تاسو ته ارزو کوم چې ما مخکې په خپل خبرو ویلي چې دوی کرولت ټول په داخلي منابعو پورې تړلي او ریاضتي اقتصاد ده، چې یعنی خلک باندې ډېر سختي تیریږي، په حکومت باندې ډېر سختي تیریږي، ځکه چې زموږ د تولید نه خالص ملي تقریبا 1.5% راټی چوي دي، دا رسمي احصایې دي. او په عین زمان کې هغه مرستې چې افغانستان ته کېدل یوازې په نظامی برخه کې، یعنی د تنخواوی لپاره د نظامی قواو لپاره 3.1 میلیارد ډالر په کال کې ورکول کېدل، هغه خو بالکل قطع دی. او په عین زمان کې نور انکشافي مرستې وي چې د توسعې پایدار په نوم د ملل متحد لخوا افغانستان ته راټولېدل او په صندوق بازسازي افغانستان کې راټولېدل، او مخکې د هغه پیسې څخه تقریبا 1200 کیلومتر لاره جوړه شوه. که سم په کې فساد وي او په هغه سندرونه چې تمه وو د لارې جوړې نه شوي، ولې وشو 1200 کیلومتر لاره په دا تیر 40 کال کې په افغانستان کې جوړ شو.
او مینټیننس بیا نه درلودل و نه ساتل شو دا یو نورین ده چې ما مخکې هم دا نیو کې کړی وي هغه پخوانی دولت پښتون کې نو اوس مهال کار کیږي ولې دوی محدود دي په داخلي منابعو او دا ډیر لږ دي دا زمونږ د وروسته پاتې والی د رفع کولو لپاره کافي نه دی او په عین زمان کې د امیر شېر علي خان د دوران څخه راپدې خو افغانستان سره بین المللي مرستې کېدلې یا حد اقل د ځینې زبر ځواکونو مرستې کېدلې د شورویانو په وخت کې دا و د امریکایانو د شتون په وخت کې وي مخکې تر هغې څخه هم و د داود خان په وخت کې دا ټول پروژې جوړ شوي دي تاسو دا تاریخ د اقتصاد د افغانستان ولولئ دا ټول پروژې د نغلو څخه نیولې تر مایفره پورې د هرات سړک د کندهار سړک تر کابل پورې دا ټول د نورو په مرسته جوړ شوي دي یعنې انزوا په خپل د وروسته پاتې والی سبب ګرځي او موږ نشو کولای چې په خپل یوازې په خپل داخلي منابعو باندې ولاړ کار وکړو نو اقتصادي ودی د یو سیاسي مناسب او مشروع بستر سره تړلی مسله ده و باید د بستر په د افغانستان له خوا جوړ شي
مننه کور ودان ژوندۍ اوسې حافظي صاحب یو اوریدونکی لرو د براوخلو سلام ستړي مشه څوک یاست لکم زماړي کني ولیده
وعلیکم سلام خور جان مننه زه هم تاسو ته سلام وایم او د میلمنو په شمول اوریدونکو ته سلام وایم همدرد دم له لغمان
همدرد صاحب ستړی مشه د لغمان په خیر اغلی مهرباني ساسي نظر اورو
د ما خدغه نظر د خور جان سه دغه پکر دا کار شه دا کنه دغه او نيستي دغه بیکاری دغه د رسميت نه په زندل راوسته دا واده ورې دا چې نور خو کسوک له دند لري سوي دي دغه په ځای مثلا بل کا سراغله په خو دغه اسلامي امارت د غړو که تنخواه هم ډېره کمه وه د اکثرو بیخي ون هغه اوس ټول په تنخواه دي دا هم افغانان دي مخکې نیم افغانان ول خو دلته مرستې بندې دي دلته مثلا مطلب زمونږ پیسې بندې دي تجارانو ته هم ستونزې دي هغه تجار سه په یو مشکل سره کم مال داخله وړي هغه بیا مجبوره ده سې هغه قیمت اخس کې قیمتي هم ډېره اوسنې ده نو زه دغه غواړم کنه سې اوس هم د دوی تر منځه ډېر تحمل شته هم طالبان امریکا ته تحمل لري هم امریکا دوی ته تحمل لري او دغه تحمل د رښتیا رښتینی کې او نور دغه پروسه نه ځنډي او دغه د رسمیت مسله به په خپلو کې سره حل کړي او دغه باید چې ځکه چې د دوی خو امریکا هم څه غواړي هغه ورسیږي او طالبان هم څه غواړي هغه ورسیږي صرف او صرف ولس پکې خوار او زار ده ولس باید نور له دغه کړاو نه وویستل شي او توجه ورته وسی د ملک ته توجه وسی ګوره یو فکر نه ده د ملک د ترقۍ کارونه ټول له مخې ولاړ دي غټې وړې پروژې دي که نیمګړي پاتې دي هغه ټولې ولاړې دي نو دا خو آخر ملک ده دا خو زه ده دا بیخي یو سړی هم پرې خفه نه شي دا
همدرد صاحب خو معیار صاحب یادونه وکړه چې په دې وروستیو کې دوی په زیاتره ولایتونو کې کارونه پیل کړي په لغمان کې داسې کومه پروژه نشته چې کارونه یې پیل شوي وي
دلته خو ګور اول خورجان د منګ په کلی کې کنه دا سیمه کې پسته سیمه کې برق نستا دی داګ د غر غاړه د لاند را نسین بهږي خو برق دا 15 سلوي ښکاله کې دی ټول سیمه ته نظر اغله پایې لګیدلې دي په جمهوریت کې منځوي سوي سروي سوي دا پایې سجه پورې لګیدلې دي موږ خو نه لیدل چې چیرته سنادي دیوالو کارونه د سیمه د غاړه دا هم څه ولال دي دا موږ خو کم وینو نو زه دا کوم سیدا کارونه هم شروع سوي چیرته کم کون منځ کې به چیرته شروع خو او هغه دغه کم کارونه چې په کار دی هغه وس په حاله دی دی وس کې نه دی کم کارونه چې وس کې دی هغه منګ وینو هغه کړی دی خو زه پام دی وایم چې رسمیت باندې دا او په ځندې چې دا کم کارونه وس کې نه دی دغه هم شروع سی او دغه او ډیر غټه ولسته رسیږي هیواد ته رسیږي واده ورې ده خو سلام خوشاله دي هغه ما غا خبره مبره ور سره شروع دي پیسې مرترالېږي نو زه دغه وایم چې یو اړ او بل مسله دا ده کدا حالات هم د صفاتي سی کنه نو بیا دې مجبور دي چې مطلب ملک نه یاغستان جوړ کی هر سره غدینه دي دا رسمیت داخل کی سی د هیواد او د عمل کې د اختیارو کنټرول سی څنګه سی کنټرول سوی هم دغه صفاتي
هم در سب کور ودان کور ودان چې لغمان نه ماړی کنی ولی واو خپل نظر مور سره شریک کړو رازم تاسو ته رامسپور صاحب تاسو مخکې د زموږ توریدونکو خبرې واوریدلې، لاغې نوړاندې حافظي صاحب خبرې وکړې. موضوع په نړیوال مشروعیت راڅرخي، په رسمیت پیژندنې راڅرخي، او نړیوال تل طالبانو ته ځینې شرطونه ایښي دي، د ښځو حقونه، بشر حقونه، د ښوونځیو پرانیستل، ښځو ته د کار اجازه ورکول. دغه شرطونو ته ولې طالبان غاړه نه ږدي؟ سربیره پر دې چې نرمښت پکې نه ده راغلی، په دې وروستیو کې بیا هم کندهار کې چې کوم میرمنې کار ته اجازه ورکړې وه، هغې بیرته بندې کړلې، او هغه څه چې ښځو پکې کار کوه په هغې هم بندیز لګول شوی. ولې د دې په ځای چې نرمښت وښایي، نور دوی هغه کلکیږي په دې برخه کې، او فرمانونه نور ورکوي، بندیزونه وضع کوي؟
متاسفانه دا پښتنې په خپل قوت سره پاتې ده، او دا پښتنې نه یوازې مونږ او تاسو سره ده، بلکې ټول افغانانو سره ده، ځکه چې د افغانانو له هر کورنۍ څخه دوه درې څلور ماشومان نجلکیان د تعلیم نه پاتې دي، او دغه مشکلات چې دي نن سبا ټول افغانانو پورې تعلق لري، که هغه په دیهاتي سیمو کې دي، که هغه په ښاري سیمو کې دي. حتی ځینې افغانان چې نن سبا د افغانستان څخه مهاجرتونه کوي، یو عمده دلیل یې همدغه د دوی د ماشومانو د تعلیم ته د نه لاسرسۍ له وجې څخه دي. نو په دې اساس ټول دنیاوال هم حیران دي، اسلامي هیوادونه هم په دې کې حیران دي، ځکه چې تر هغه ځایه پورې چې شرعي دساتیر او قوانین موږ او تاسو ټولو ته معلومه دي، افغانان پوهیږي چې تعلیم د نر او ښځې په اسلام کې دواړو باندې واجب دي، دواړو باندې فرض دي، او په دې کې هیڅ کوم شرعي محظور او کوم شرعي یعنی عامل چې هغه بند کې موجودیت نه لري. خو متاسفانه په دې کې ټول حیران یو، کیدای شي په دې کې ځینې نور ملحوظات وي چې موږ ذهن به هغه باندې نه رسیږي، یا دې کې ځینې سیاسي دلایل وي چې په سیاست باندې موږ نه پوهیږو، دا د حقونو او د بشري حقونو له لحاظ نه موږ ورته ګورو. نو خدای دې وکړي چې دوی په دغه مسله باندې بیا له سره غور وکړي، او په دې کې ګړندی ګامونه وچت کړي، او د هغې نه بغیر خو همداسې د پوښتنه تر ابده پورې پاتې کیږي، او موږ هم
مایار صاحب نه به وپوښتو. مایار صاحب، تاسو راته وایئ ولې طالبان داسې یو کار کوي، که څه د دوی مشروعیت یوازې په همدې موضوعاتو پورې تړلی؟
بالکل، ګوره خوره کې د کوم شرایط چې د هیوادونو یا د سازمانونو طرفه مطرح کېږي، اول ورځ کومه جلسه چې وایي سازمان ملل، هغه ما ټوله واورېده. ګوره دا منطق نه لري، یعنی کله چې زه په دې اطمینان وایم چې دا منطق نه لري، حتما ما په دې کې تحقیق کړی ده، او دا اکادمیک یا علمي بڼه نه لري. زه څو مثال ته غواړم اشاره وکړم. مثلا دوی وایي چې دغه نظام چې ده همه شموله نه ده، ټول شموله نه ده. د دوی ته چیلنج ورکوم، ټول ته دغه کوم ورونه چې دلته دولتمند ما سره ما خپل ورونه دي، دغه ما سره موافق دي، تاسو په شمول، یعنی زه نړیوال ته چیلنج ورکوم. دوی دغه معنی دی همه شمول وایي چې آیا دا په نړۍ کې امکان لري همه شمول حکومت؟ دوی ولې داسې مسایل مطرح کوي چې هغه عملا عملي نه دي، هغه عملا علمي نه دي؟ مثلا همه ټول شمول حکومت یعنی څه؟ یعنی که چیرې یو موږ دیموکراتیک نظام را واخلو، یا مثلا د امریکا نظام، البته درې تنظیمونه ازبونه یا دوه ازبونه خپل مایز رقابت کې یو از ګټون کیده، یعنی کچېره د یو از ګټی دا خپل دغه حکومت جوړی دا ټول شموله کوي، د درې نور احزاب ته دوه نور احزاب ته شریکي ک مستقل حکومت جوړی، یعنی دا مسله ګور عملی بننه لري. نو دوی ول دا مطرح کوي، یا مثلا دوی وایي چې دغه نظام چې قومي ده، تک قومي ده. ګور د قوم مسله چې ده، د شرعي بننه لري او نه دموکراتیک، یا مثلا سیاسی بنه لري، یعنی دغه تقسیمات شکل کیږي، یا د اقلیت یا اکثریت مسله چې دیږي، دا اصلا قومي اقلیت او اکثریت نه ده، په سیاست کې او په شریعت کې د قومونو مسله مایز نه راځي. دا یو شوم او یو منفور پدیده ده چې یو منطق لري، چې اوس موږ نغي وخت نه لرو چې د زړه تشریح کوم. دوی ولې دا مسله یادوي، او کله چې دوی دا مسله یادوي، د موږ طرف اول دا مسله دفع کیږي نه، خوره که تاسو طرفه چې یو ژورنالیست او د علمي شخصیت پس ولې دا مسله مثلا په ذهن کې نه راځي چې دوی ولې د قومي مسایل مجتمع تر کې دغه شومه پدیده ده، منفوره ده، په دموکراسي کې منه ده، په شریعت کې منه ده. دوی ولې یادوي دا مسله د اقلیت او اکثریت، بحث په مردم سالار یا مثلا په دموکراتیک فضا کې د سیاسي اقلیت او اکثریت ده، دوه ډلې سره رقابت کوي، کوم ډله چې ګټي هغه اکثریت ده، او کوم چې بایلي هغه اقلیت ده، یعنی دا منطق نه لري. یا مثلا دوی وایي چې د ښځو بحث کنه، د دوی خپل اصول او د خپل منشور خلاف عمل کوي. مثلا دوی وایي چې زنانه او مردانه کارونه، دوی منشور وایي دا هغه ده تقسیم شوی دي، سافت کارونه، ساده کارونه زنانه دي، سخت یا هارد کارونه ده مردانه دي. سیاست یو هارد کار ده، یو سخت کار ده. یا د بل طرفه دوی په خپله منشور کې راغلي چې درې جنسه په نړۍ کې دا آسیب پذیره دي، اطفال یا مثلا ماشومان، معلولین او ښځې. ها چې کله دوی آسیب پذیره دي، سیاست خو یوه آسیب پذیره فضا ده.
تاسو دغه خبرې د ملګرو ملتونو د منشور د مادو په اساس کوئ؟
بلکل بلکل، خو ما خو دا ما مسلک علوم سیاسی ده، دا ما ویلی دي په دوی د منشور او دوی د اصول مطابق دوی د خپل اصول خلاف ولی عمل کوي.
لند لند را ته وای چې بیرته ساسي خبرې را واخلو، وکول شو غم واخلو، د حافظي صاحب سواب هم را واخلو. اوس په ټوله کې دا چې د غوښتنې تاسې ته د منلو وړ نه دي، بیا د طالبانو حکومت څه غواړي؟
بلکل، زه وایم چې ګورې یو د حکومتونو مسله ده، یو د دولتونو مسله ده، د ملتونو. ملت پر اساس پیژندل شوی ده، طالبان یا مثلا د افغانستان دغه کوم هیواد شده، دا هغه څلور مشخصه چې جمعیت ده او حکومت ده او حاکمیت ده او
دولت باندې به خبرې نه کوو، په حکومت به وکړو.
بالکل، یعنی دا خو منل شوی ده، سازمانونه دا منل شوی ده، هیڅ څوک نشي دفع کولی. نړیوال د معیارونو خلاف عمل کوي، دا نظام حکومتونه چې تاسو وایي حکومتونه تغییر خوري، همیش تغییر پالتي، دولتونه تغییر نه خوري. افغانستان شده دوی د افغانستان سره هم یعنی هغه
نړیوال خلاف افغانستان سترګې نه پټي، یوازې په طالبان پر رسمیت نه پیژني. اوس د طالبانو غوښتنه په دې برخه کې څه ده؟ دوی چې دا ټول ګډونه حکومت لک څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د دې تعریف ورته سم نه ده، یا دوی دغه تعریف په سمه توګه نه رای کوي، یا دا چې افغانستان حکومت دوی تک قومي حکومت وای او دا تاسو ته د منلو وړ نه ده. نو تاسو څه غواړئ؟ یعنی د طالبانو د ریس په دې برخه کې څه ده؟ دوی څه وایي؟
زه خدای وایم چې یو حقوقي مسایل دي، یو سیاسي مسایل دي. خورکه دغه واقعیت د قضیه دغه ده چې دغه حقوقي مسایل ثابت دي او دغه حقوقي مسایل د سیاسي مسایل دنباله راو دي. یعنی قدرت خپل حق، یعنی اوس دغه حقوق په سرعت کې لاس راول کیږي چې هوادونه قدرت ولري. یعنی په تشریفات باندې څوک چاته حقوق نه ورکول کیږي. یعنی کوم مسال چې ما مخه تشریح کړل دا حقوقي بود د مسلې او
یعنی په ټوله کې د طالب چارواکو ځواب د غوښتنو ته شدوی ورنه غوښتنه کوي چې ټول شموله حکومت جوړ کړي یا ښځو ته حقونه ورکړي، یا کڅنګ چې تاسو د ملګرو ملتونو د منشور په اساس باندې حواله ورکړه چې سافټ کارونه خسته ورکول کیږي، کلک کارونه نارینه او ته او ښځې د کلک کارونه توانایي نه لري، دغه ټولو ته تاسو بیا ځواب څه وایي؟ یعنی تاسو د دغه غوښتنو په ځواب کې چې د نړیوال مشروعیت غوښتنه کوي، ځواب مو ورته څه دی؟ په لنډو کې راته ووایه.
کوم دلته دوه طرفونه دي، یو هیوادوال دي، یو د افغانستان حکومت ده.
د حکومت ځواب راته ووایه. د حکومت ځواب
دوی خپل وظایف اجرا کړي دي، مثلا طرف ته دای دوه حق ده چې باید پر رسمیت وپیژنل. مثلا سرتاسری نظام حاکم ده، دلته جمعیت شته، دلته یو حاکمیت شته.
مننه مایار صاحب، مننه. ما د خپل پوښتنې ځواب تر لاسه نه کړ. حافظي صاحب، تاسو ته راځم. د نړیوالو غوښتنې لکه څنګه چې مایار صاحب ځواب راکړو، دوی نه ټول شمول سره موافق دي او نه یې د ښځو د حقونو سره موافق دي او نه د تک قومي حکومت سره. ستاسو په اند باندې دغه غوښتنې چې نړیوال کوي او کوم ځواب چې طالب حکومت ورکوي، لکه څنګه چې مایار صاحب یادونه وکړه، څومره دواړو لورو ته دغه ځوابونه قناعت بخش دي، او د دوی د نه توافق علت څه ده؟ آیا دوی په خپلو کې سره یو بل نه شو پویولی لکه اوس چې ما او مایار صاحب پوی نه شو؟
داسې دی چې معیارونه یو لوکل یا محلي وي، یو معیار ملي وي، یو معیار منطقوي وي، یو بل معیار نړۍ شمول یا نړیوال یا جهاني یا بین‌المللي معیار وي. دنیا څرخي پر بین‌المللي معیارونو باندې، په هغه اصولو باندې چې ټول دنیا سره توافق کړی دي او ملل متحد جوړ کړی دي، اولته منشور لیکلی دي او په هغه کې افغانستان هم لاسلیک کړی دي، او دغه څخه د مخه د اعلامي جهاني حقوق بشر شتون درلودل، او هغه هم یو منل شوي معیارونه دي. کیدای شي چې هر هیواد ځان ته ځانګړتیاوې ولري، اما دا ځانګړتیاوې نړیوال معیار نه دی. کیدای شي چې موږ خپل هغه ورسته پاتې معیارونه سره یا هغه مناسبات سره خوشاله اوسېږو، ولې نور خلک مجبور نه دي چې زموږ په معیارونو ځان عیار کړي؟ که چیرې موږ په خپله غواړو چې د دنیا څخه بسپنه واخلو، مرسته واخلو، هغوی سره مناسبات ټینګ کړو او رسمیت ځینې وغواړو، او په نړیوال کچه کې موږ هغه خپل بین‌المللي پرستیژ او امکانات ترلاسه کړو، نو مجبور یو چې معیارونه ومنو، بین‌المللي نړیوال منل شوي معیارونه باید ومنو. که دا ونه منو متاسفانه زمون په محلي معیارونو باندې، قبیلې‌ای معیارونو باندې، او زمون حتی په ملي معیارونو باندې هم څوک مونږ سره څنګه کوي او ملاحظات لري په هغه باندې، او نو مونږ باید ځان عیار کړو. هغوی خو ځان نه عیاروي په دې چې هغوی یو هیواد نه دي، 204 هیوادونه دي، یو هم اوسنی حکومت یې افغانستان په رسمیت نه پیژندلی متاسفانه. معنی یې دغه دي چې معیارونه دلته د منلو وړ نه دي. حتی هغه هیوادونه لکه پاکستان چې ډېر نږدې دي افغانستان اوسنی حکومت د افغانستان سره، او د دنیا په کچه اکثرا د دوی بهرنۍ چارو وزیر او د دوی ولسمشر او صدر اعظم دوی د افغانستان د موضع او موقف څخه هم په غیر رسمي توګه دفاع کوي، نو بیا هم افغانستان په رسمیت نه دي پیژندل شوي. خو دوی باید دوی سره تفاهم وکړي، زره پوښتنه وکړي چې وروره ته خو زما ډېر نږدې انډیوالي، هر څه چې ته وایې زه غسې کوم، او تا سره ډېر ښه مناسبات لرو، هم مسلمان هیواد یې او هم زموږ ګاونډي پاتې شوي، او هم زموږ د دې مبارزې په دوران کې زموږ د غورځنګ څخه تاسو عملا حمایت کول، نو ولې اوس ما په رسمیت نه پیژني؟ سعودي عرب چې زمونږ هلته اماکن مقدسه دی، اسلام دی، هغه ټول مسلمانانو څه دی لپاره ډېر مهم مرجع دی. مخکنی حکومت د امارت اسلامي د دوی لخوا په رسمیت پیژندل شوي وو. پاکستان، سعودي عرب او امارات متحده عرب دا ټول په رسمیت پیژندل شوي، دا حداقل درې هیوادونه. نو اوس مهال ولې دوی هم زړه نه ښه کوي چې دا اوسنۍ امارت پر رسمیت وپیژني؟ نو په دې کې باید کتنه وشي. دا حکومت باید دې لپاره سوچ وکړي او فکر وکړي چې ولې دغه منځوي پاتې شوي دي. نو موږ یعنی خلاص دا چې معیارونه زموږ نړیوال معیارونه نه دي، زموږ د کلي او د بانډو او د قبایلو او د هغه د هیواد په کچه هغه معیارونه بین‌المللي نه دي. نو موږ معیار بین‌المللي معیار باید مراد کړو.
مننه مننه حفیظ صاحب. رامسپور صاحب، په لنډو کې تاسو راته وایي، معیار صاحب د ملګرو ملتونو د منشور په اساس باندې ځینې حوالې ورکړې، او دغه حکومتونو ډولونو د ښځو د حقونو په اړه یو څه څرګندونې وکړې. لنډ راته وایي، وخت کم ده، تاسو د بشر د حقونو په برخه کې ډیر پوهیږي، آیا دغه ډول ماده منشور کې شته ده چې سافت کارونه به خسته ورکول کیږي، سخت بناری نه کوي، یا دغه د ټول شموله حکومت تعریف چې کوم مخکې معیار صاحب وکړو؟ لنډ راته وایي چې وخت ډیر کم.
مرنه د ټول شموله حکومت په ارتباط خو بازار وکړو چې نړیوال ټول بین المللي موازین هم شنن د ریپرزنټیشن یعنی د تمثیل یا طرفدار دي. د اصل نمایندګي اصل هغه ده چې د هر کمیونټي غړي خپل موجودیت د قدرت په آینه کې وګوري، لکه څنګه چې د انتخاباتو مسله د رامنځته کیږي. او پاتې شو د خوځو حقونه او د خوځو ونده متاسفانه دغه رقم برداشت جناب معیار صاحب کوي، دا په بین‌المللي اصولو کې قطعا شتون نه لري. موږ دې ته استریوټایپ رولونه وایو، او اوسنۍ د جندر پرسپکټیو له نقطې نظر دا د استریوټایپ رولونه په دنیا کې منل شوی نه ده. ښځو کولای شي چې استوري ته وختي، ښځې کولای شي هر ډول کارونه وکړي، خو د افغانستان په کچه موږ ورته خپل هغه عنعنات او رسوم او ضوابط او موازین لرو. مخکې هم ښځې هغه کارونه کول چې د ټولنې لخوا پیژندل شوي په رسمیت توګه. نو فکر کوم چې د دوی ځانته تعلق لري او بین‌المللي اصول بیل دي.
مننه کور ودان د تاسو درې واړو قدر منو د بشري حقونو په ابو رهرار رامسپور، همدارنګ د اقتصادي چارو شنونکي از رخش حافظي، او د سیاسي چارو شنونکي او د طالب چارواکو پلوي داوود معیار نه نړۍ مننه چې موږ سره مو په دې خبرونه کې ګډون وکړو. او اوریدونکو له تاسو هم مننه، تر بلې خبرونه ښه چاري.
stop غم کی یارا یار ډیر شړلې دي د غم سفېړې مې په مخ مخ باندې خړلې دي بیګا مستا په غم کی یارا بیګا مستا په غم کی یارا یار ډیر شړلې دي د غم سفېړې مې په مخ مخ باندې خړلې دي بیګم ستا په غم کې یارا لار تیر شم گنانگار شم گاٹ پا گلزار شم بلار تیر شم گنانگار شم گاٹ پا گلزار شم باغوان مستر گیڑندوی چتا گلو تا کتلی دی بیگا مستا پا غم کی یارا یار ڈیر جڑلی دی دا غم سب پیڑی می پا مخ مخ باندی خوڑلی دی بیگم استا په غم کی یارا پسر لیتا خاد ڈولی کا اور بل دے جوڑ کا پسر لیتا خاد ڈولی کا دا الول زلفی دے چا چا پا مخ اپدلی دی بیگا مستا پا غم کی یارا یار ڈے جڑلی دی دا غم سب پیڑ میں پا مخ مخ باندی خوڑلی دی بیگا مستا په غم کی یارا بدی نیمګړی دنیا څه دی واخل چی په مخ مخلری سفر سنت دی شړم منورا ټول یاران دتللی دی بیگا مستا په غم کې یارا یار ډیر شړلی دی د غم سفېړې می په مخ مخ باندې خړلی دی بیگا مستا په غم کې یارا بیگا مستا په غم کې یارا یار ډیر شړلی دی د غم سفېړې می په مخ مخ باندې خړلی دی بیگا مستا په غم کې یارا
چې دیوس د بدن وی سبت سبد خوی تو بحلد شرابو چی شراب در تا پراتوی چی بودا شخل کڑ شپا بیا تو بتو بد سکے اغفد بدو بدوی دنا کا مچے تخکے نوائی ملالا تا ٹکڑو شکورتا ویرم دانو تخراب غرب سوکری جماعت کی نما شکشتنا شرائم دچ باغ دا گلو ڈکوی مستان غم دینا خاموی دچ سریف تر جتا قیدے بسر لاس نیولی جاموی دا چې تا ترنې سترګې غلی وای سلام په مکې د زړه کې بل کړي او د مستې دوزخ تمام او راشه راشه زما یاری واخد له خبرې ډېرې او بیا دې روشن د اوبو نه پستیلی چکری چاپیری خلی دخلی تکڑی در پورتا شنڈی سری تو دی بے ہوشو لکبل ڈی ورپی دزوانے مستے دجوشا سینہ دروڑی سنیلا د بخمل حسر اخمین د ارمان او مین ڈکے د نرگ سنا نیاز دینا او ستا و جدی او سمندرشی د طاقت او د سرور زڑ دی واخلی اغا اور چی هم اور دی او هم نور نو ای تجی دغا وقو جچی او راشو روشی پجڑا نو لے بنے ویر